سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانه زایمو د ازادي راډیو دغه خبری مجلې ته خره غلاست وایم پایل په خبرونو باندې وکړو نن د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان په تړاو باندې یو بحث کیږي په دغه غونډه کې د طالبانو د حکومت لخوا پر ښځو د اجباري حجاب او پردوی د نورو لګیدلو محدودیتونو په اړه خبری وشي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازی او د یوناما مشر دیبرا لاینز په دې غونډه کې خپل راپور وړاندې کوي افغان ښځې له دې غونډې تمه لري چې پر طالبانو فشار راوستل شي څو په دوی لګیدلي محدودیتونه لیرې کړي نن د مې 12مه د کابل د دشت برچی پروزیګنتون د خونړي برید دویم تلین دی د 2000 کال د مې په 12مه په دې روغتون کې په برید سره د ماشومانو میندو ډاکترانو او نرسانو په شمول څلیرشت کسان وژل شول د بیپولي ډاکترانو سازمان چې دا روغتون یې تمویلاوه په خپل ټوټر باندې نن د یادې پیښې د قربانیانو له کورنیو سره د خواخوږۍ پیغام خپور کړی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سازمان ځانګړی راپورتر ریچارډ بینټ هم د بیپولي ډاکترانو پیغام خپور کړی هغه په خپل ټوټر کې په یو بیان سره دا پیښه نه بخونکې او ټول وژنه یاده کړې ده ریچارډ بینټ ټینګار کړی چې له نړیوال اصولو سره سم د دې پیښې په تړاو حساب کتاب د قربانیانو درناوی او د دغسې جنایاتو د تکرار په برخه کې اغیزمن تمامیږي ازادي راډیو ته غواګیست د ریکتر په کچه د 15.5 درجې یوې زلزلې نن د ازبکستان ختیځ ولړزاوه د اروپا د زلزلې ارزونې ادارې د معلوماتو له مخې دا زلزله د ترمیز ښار په شمال لویدیځه څنډه کې چې له افغانستان سره په پوله کې پروت دی د ځمکې لاندې 10 کیلومتره کې واقع دی په دې سیمه کې شاوخوا 140,000 کسان ژوند کوي تر اوسه د مرګ ژوبلې او زیانونو راپور نه دی ورکړل شوی په دې اړه هم راپور نشته چې د دې زلزلې ټکانونه په افغانستان کې هم هېڅ شوي که څنګه او د زمینس صنعتي او ټکنالوژي ګروپ ای جی وای پر اوکراین د موسکو د بې دلیله یرغل له امله په روسیه کې خپل فعالیت په بشپړه توګه بند کړی او له بازاره یې وتلی د زمینس دغه اقدام روسیې ته تر ټولو تازه اقتصادي ضربه ده چې له دې وړاندې هم له نړیوالو بندیزونو او له دغه هیواد څخه د سلګونو شرکتونو د ایستلو له ګواښ سره مخ ده د زمینس شرکت رئیس رونالد بوش په یو بیان کې وویل دې ته په پام چې دوی روسیه کې کابو 170 کلنه سابقه لري دا یوه اسانه پرېکړه نه وه د فبروري په څلور وشتمه په اوکراین د روسیې د یرغل له پیل راهیسې د نړۍ سلګونو شرکتونو په روسیه کې خپل فعالیت بند کړی او بیا یې په بشپړه توګه ترې وتلی دي د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل په راتلونکي 24 ساعتونو کې داسې کړی کابل اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 9.4 هرات اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 10.4 مزار شریف اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 15.21 قندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 10.12 او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 24.3
خبرونه مو اوریدل په لنډه توګه کولای شي تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې ورزو د پروګرام معرفي ته نن د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان په تړاو باندې بحث کیږي د طالبانو لخوا د اجباري حجاب مسأله اصلي اجنډا ده خزیل دغه غونډې څه تامل لري
امنیت عالی شورا څخه مده غوښتنه ده نور بس د افغانستان ښځې نور تحمل نه لري په مختلفو بهانو باندې وجل سوي دي ضرور سوي دي ټکول سوي دي د ظالمانو مخه ونیسي حق د تعلیم تحصیل زمینه د کار موږ ته مساعد سي
د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال مایک میلی وایي کله افغانستان خطر ورپیښوي نو دوی د دفع کولو وړتیا لري
We do have the capabilities to conduct strike operations.
کدا باندې سند خبرې کوم غواخ ووینو موږ داتوان درو چې بری تر سره کړو.
او سکال د حج د مراسمو لپاره د افغانانو په سهمی هم یو راپور درته خبرو.
سکال به دوی سعودي عربستان ته د حج د دکول لپاره سفر کوي د شمیر شریک شوی دا چې 15,200 حجان به سکال سعودي عربستان ته سفر کوي هغه هم د خاطر چې د کورونا د مرض
د شي بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو ته غواګیاست ټاکل شوی نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا پر ښځو د اجباري حجاب او پر دوی د نورو لګیدلو محدودیتونو په تړاو غونډه وکړي. یو شمېر افغان ښځې له دې غونډې تمې لري چې پر طالبانو فشار راوستل شي څو پر دوی لګیدلې محدودیتونه لیرې کړي. خو د طالبانو د حکومت ویان ټینګار سره وایي نړیوال باید په داسې مسلو کې چې هغه د افغانانو له مذهبي او کلتوري مسایلو سره اړخ لګوي مداخله ونه کړي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا پر ښځو د اجباري حجاب د موضوع په اړه غونډه کوي. تمه ده چې په دې غونډه کې د دې موضوع تر څنګ پر افغان ښځو د طالبانو د حکومت لخوا د نورو محدودیتونو په اړه هم خبري وشي. یو شمیر افغان ښځې له دې غونډې تمه لري چې پر طالبانو فشار راوستل شي څو پر دوی لګیدلي محدودیتونه لري کړي. د افغان مرمنو د حقونو فعالې فروزان داودزی ازادي راډیو ته وویل
کما مسائل چې افراطی شکل دی هغه تدبیق نشي. او د دې مهم تر خبره البته د ښځو د تعیناتو او د مکتبو د خلاصون موضوع ده.
د ښځو د حقونو بل فعاله مدینه احمدزی هم ورته غوښتنه لري، وایي چې طالبان د مرمنو پوری اړوند مسایلو باندې سیاست کوي.
ملتونه امنیت عالی شورا څخه مدا غوښتنه ده نور بس د افغانستان شزه نور تحمل نه لري، په مختلفو بهانو باندې وجل سوي دي، ضرورت سوي دي، ټکول سوي دي، د ظالمانو مخاوني سي حق د تعلیم تحصیل زمينه د کار مکتب مساعد سیم په ترغو چې د حق او حقوق د خزو په جامعه کې په ټولنه د افغانستان کې به شخص سوي نیوي ور امارات اسلامي په ټولنه کې باید ونه پیژندل سي.
خو د طالبانو د حکومت ویان په ټینګار سره وایي نړیوال باید په داسې مسایلو کې چې حق د افغانانو له مذهبي او کلتوري مسایلو سره اړخ لګوي مداخله ونه کړي.
و موردل چې امنیت شورا نن د افغانستان په تړاو دی وی غونډه کوربه ده، په همدې تړاو د افغانستان د رنګ شوی ولسی جرګې لغړی او د چارو لشنون کې شینکی کډوخیل سره احمد شیبر مرکه کړی ده او د اجباري حجاب د فرمان په تړاو ورنه پښتنه کړی دا چې اغلی کډوخیل وایي دا فرمان به د دې سبب شي چې د ملګرو ملتونو لوري د طالبانو پر رسمیت پیژندلو چارې نورې هم وزنډیږي. زیاتې خبرې به دلته واورو.
د شرونه دنیا له طالبانو سره ډېر نرمشته کار واخیست. اوس طالبانو په خپل په اسلام لوی لاس باندې دنیا له ننګونې سره مخامخ کړی ده، ځکه چې دوی هر ورځ داسې نایب فرامین راباسي چې دوی خپل ځان ته په خپل مشکل جوړوي، ځکه چې هغه ملکونه هم د خپل خلکو یا د پارلمانو له اجازه بغیر یا رضایت نه بغیر یا د بشري حقوقو سازمانونو یا د ښځو فعالینو د رضایت حمایت نه بغیر دوی نشي کولای چې نور طالبان په رسمیت پیژني، ځکه چې دوی خپل فشار لاندې راځي.
اغلی کډوخیل، ستاسو په باور د دې حجاب اعلان له سیاسي پلوه په دغه وخت کې څنګه ارزوي؟
بدوی ما چې په دې حساس وخت کې چې افغان ولس له خورا ستونزو سره لاس په ګریوان دی، اقتصاد په ټپه ولال دی، خلک وږي دي، ډوډۍ نه لري، ولس پریشان ده، نجونې د تعلیم څخه محرومه شوې دي، هیڅ نوې امیدواري د ژوند د بقا او د تداوم لپاره په افغانستان کې موجود نه ده. بس دا ټول ناخوالې چې افغان ولس سره لاس په ګریوان ده، یو بل فرمان چې یو ځل بیا غواړي چې څنګه افغان مېرمنه، افغان نجونې له ټولنیز او له سیاسي او له اقتصادي ژوند څخه محرومه او محدوده کې دا فرمان صادر کړ. زه نه پیګم چې د افغان د طالبان حکومت لپاره لمړی څوبونه څه دی، یو د دې اوسني حالات نه لږه د دولګي او اقتصادي ناورین د افغانستان د وټر لوبر هیڅ نو برنامه نه لري، بس هغه یو ځل بیا ولی افغان مېرمن سره دومره په کرکا په تعصب ورته ګوري او غواړي چې یو ځل بیا دوی څنګه په پیسو د کورونو زندانیانې کې په مختلفو بهانو افغانستان یوازنی اسلامي مملکت نه دی. دوی بار بار نه تنها چې افغان او مېرمنه او نجونو ته سهولتونه نشي ورکولی، بلکې په دې تلاش کې دي چې څنګه دوی وځپي. او زه فکر کوم چې په دې شکل باندې نشي کولای چې افغان ولس کنټرول کی.
د رنګ شوی ولسی جرګې غړی او د چارو شنون کې شینکای کاړو خېلو چې د اجباري فرمان او امدارنګ د ملګروم له تودر نه نه غونډې پر ارتباط لمکسره خبري کړې وي.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر وایي کدا احساس کړی چې د افغانستان له خاورې د امریکا پر ضد ګواښ متوجه دی. د بریدونو وړتیا لري مارک میلی پرون د امریکا د سنا جرګې دفاعي کمیټې ته دا خبرې کړې دي، خو طالبان وایي د افغانستان له خاورې دی چا پر ضد ګواښ متوجه نه دی او امریکا او یا نورو هیوادو ته اجازه نشته چې عملیات وکړي. جزئیات د فیروزه عزیزي په ریپورت کې.
د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر مارک میلی په خپل تازه څرګندونو کې ویلي کدوی له افغانستانه د امریکا پر ضد د ګواښ احساس وکړي نو د دفاع کولو لپاره د عملیاتو وړتیا لري. مارک میلی پرون چهارشنبه نو وخت د سنا مجلس د دفاعي کمیسیون نیوي کمیټې ته وویل
د یو پاوس په توګه موږ خپل همغه اولینی مرام ته متحد یو چې افغانستان هیڅکله د تراګرو په ځاله بدل نشي چې هغوی بیا ترې پر امریکا برید وکړي. هغوی له 2001 کال سپتمبر 11 راهیسې په دې کار نه دي توانېدلي او موږ متحد یو چې هیڅکله تکرار نشي. موږ خپل څار ته دوام ورکوو، په جزئیاتو میکانیزم او څرنګوالي نه غږیږم. که د افغانستان له خاورې کوم ګواښ ووینو موږ دا توان لرو چې برید ترسره کړو.
دا امریکایي چارواکي ورسته له هغه دا ډول څرګندونې کوي چې په تیرې روزه میاست کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ترهګریزي حمله او بریدونه وسول چې د یو شمیر پړای داعش یا اسلامي دولت نومي وسلواله ډلې په غاړه اخیستي دي، خو د افغانستان له خاورې پر تاجکستان د داعش ډلې د توغندیو توغولي تازه هغه دي. د همدې اونۍ د یکشنبه په ورځ داعش ډلې په یو خبر پاڼه کې ادعا کړې چې د شنبه په ورځ و توغندي د تخار ولایت له خواجه غار ولسوالۍ په تاجکستان کې پر ځینو نامشخص پوځي اهداف وشتل دي، خو تاجکستان په یو اعلامیه کې وویل دا توغندینه بلکې مرمۍ وي چې د طالبانو او داعش ترمنځ د وسلوالې شخړې پر مهال په تصادفي ډول د تاجکستان لوري ته وشتل سوي دي. مخکې تر دې د افغانستان له خاورې پر ازبکستان هم د داعش ډلې لخوا د توغندیو د توغولو خبرونه ورکړل سوي وو، خو ازبکستان دا راپورونه رد کړل. طالبان د ښاغلي میلی د څرګندونو په غبرګون کې وایي دوی د دغې ډلې د ځپلو وړتیا لري او بل چا ته اړتیا نه لیدل کېږي چې په داسې کوم اقدام دې په افغانستان دننه لاس پورې کړي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته د مارک میلی د څرګندونو په اړه وویل
په افغانستان کې بالکل نسته افغانستان له خاورې نه دي چوک امریکا ته ستونزه پیدا کړي او د شي ته اجازه نه ورکول کېږي ستادي وجود هم نه لري او د داعش په نامه وړه پدیده چې دلته موجوده ده کله کله سرخوږی جوړې دي هغه په وړاندې باندې زموږ خپل ځواکونه بالکل کفایت کوي او بل هم هر ډول تعدید چې وي موږ ورته متوجه یو. د اړتیا نه لیدل کېږي چې امریکا نه بل څوک په افغانستان کې د عملیاتو زړه ښه کړي یا اراده وکړي.
د یادونې وړ ده چې څو موده مخکې د پاکستان د پوځ چارواکو هم ادعا کړي وه چې د افغانستان له خاورې پاکستاني طالبان یا ټي ټي پي د دوی د پوځیانو پر ضد استفاده کوي. اندا چې په دې پلمه پر خوست او کونړ ولایتونو هوایي بمباری هم وکړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 پاک مشت کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سکه مستون صدری اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
کندخه زما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر خل بیا ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده روانه جبه
او کچېره میډال او چغلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو په شلخلنې کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د طالبانو حکومت د حج او اوقافو وزارت د افغان حاجیانو سهمی د کمیدو خبره کوي. دغه وزارت چارواکي وایي سعودي عربستان د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د افغانستان په ګډون د ټولو هیوادونو د حاجیانو سهمیه کم کړې ده. جزئیات په دغه ریپورت کې.
د طالبانو د حکومت د حج او اوقافو وزارت وایي سعودي عربستان سکل د نورو کلونو په پرتله د افغان حاجیانو سهمیه کم کړې ده. دغه وزارت وایان فاضل محمد حسیني د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې سکل بل افغانستانه سعودي عربستان ته 15502 کسان د فرضي حج لپاره سفر وکړي.
سخ کال به دوی سعودي عربستان ته د حج د ادا کول لپاره سفر کوي. د شمیر شریک سوی ده چې 15502 اتیا حجان به سخ کال سعودي عربستان ته سفر کوي، هغه هم د په خاطر چې د کورونا د مرض خطرات روس له موجود دي له ټول هیوادونو د شمیرې کته سوی دي. نو بناندې موږ د هیواد هم د حجاج د تونکو حجاج شمیر په راچت سوی ده.
د طالبانو د حکومت د حج او اوقافو وزارت د مسولینو په خبره د نړۍ له ټولو اسلامي هیوادونو هر کال شاوخوا 3 میلیونه وګړو د حج په مراسمو کې ګډون کوه، خو سا کال سعودي عربستان د شمیر 1 میلیون ته راټیټ کړی دی. د طالبانو د حکومت د حج او اوقافو وزارت ویان ازادي راډیو ته دا هم وویل چې سعودي عربستان دوی ته ویلي چې حج ته تلونکي ټول کسان باید د کرونا ویروس ضد واکسین لګولی وي. نوموړي که څه هم د حاجیانو د لګښتونو په اړه ډېر جزئیات ورنکړل، خو وی ویل چې وضعیت ته په کتو به د تیرو کلونو په پرتله لګښتونه لوړ وي. د یادونې وړ ده چې د کرونا ویروس له خپرېدو مخکې به هر کال له افغانستانه 10000 کسان د حج مراسمو د ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته تلل، او د یو حاجي د حج لګښت به له 2500 امریکایي ډالرو زیات و. سعودي عربستان د حج مراسمو د ادا کولو لپاره د ورتلونکو کسانو ته دا هم شرط ایښی چې د حج کوونکو باید له 15 کلونو کم وي. د طالبانو حکومت د حج او اوقافو وزارت که څه هم وایي دوی ته د سعودي عربستان له لوري د افغان حاجیانو تاییدي ناوخته رسېدلې، خو په خبره یې دوی په افغانستان کې دننه او سعودي عربستان کې د حاجیانو د اړتیاو پوره کولو لپاره اسانتیاوې برابرې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې سه شنبې په ورځ د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو ویلي و چې د دوی د حکومت د پاسپورت ریاست او حج او اوقافو وزارت ترمنځ یوه هوکړه سوې چې له مخې حج ته د تلونکو کسانو د پاسپورت پروسه چټکه کړي.
پیوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه رژوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو؟
په آزادو ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سزار یا لایون کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمره ولا او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
دا غاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک د غسپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
د روسیې گاونډي هیواد فنلند اعلان وکړ چې هیواد به لزان پرته ناټو کې د غړیتوب غوښتنه وکړي. د فنلند د حکومت مشرانو نن وویل دوی د اروپا په شمال او د اتلانتیک په شمال کې د خپل هیواد د لسیزو بې پریتوب له منځه وړي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د فنلند ولسمشر ساولی نینستو او صدر اعظم یې سنا مرین نن اعلان وکړ چې ناټو سره د خپل هیواد یو ځای کېدو ملاتړ کوي. د دواړو مشرانو نن په یو اعلامیه کې وویل د ناټو غړیتوب به د فنلند امنیت ټینګ کړي او فنلند به د ناټو د غړي په توګه دغه ټول دفاعي اتحاد پیاوړی کړي. فنلند چې له روسیې سره 1340 کیلومتره اوږده پوله لري له ډېرې مودې راهیسې د پریکړې ته په تمه وو. معلومه نه ده چې ناټو به په مشخص ډول په کومه نیټه د فنلند د غړیتوب په اړه غونډه وکړي، خو دغه سازمان راتلونکي غونډه د جون په وروستیو کې په مادرید کې جوړیږي. د ناټو چارواکو ویلي هغه مهال ممکن لدې تړون سره د فنلند غړیتوب لاسلیک شي، خو په دې شرط چې د مې میاشتې تر روسیې پورې رسمي غوښتنه د ناټو د عمومي منشي تر میزه ورسیږي. بل لورته د اروپایي کمیسیون مشر اورسلا وندرلین او د اروپایي شورا مشر چارلس میشل نن د می په 12مه د جاپان له صدر اعظم فومیو کشیدا سره د خبرو پر مهال پر روسیې کلاکې نیوکې کړې دي. وندرلین تر دغه کتنې وروسته وویل روسیې اوس پر اوکراین د وحشانه جګړې او له چین سره د اندېښمنونکي تړون له کبله د نړۍ نظم ته مستقیم ګواښ رامنځته کړی دی. د اوکراین په ختیځ او جنوب کې د جګړې له شدت سره هم مهاله د جرمني دفاع وزارت شپېتو اوکراینی سرتیرو ته د یو پرمختللي توپخانی سیستم روزنه هم پیل کړي. جرمني ژمنه کړې چې و دغه ډول توپخانی سیستمونه به اوکراین ته ورکوي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زيلنسکي ویلي د جرمني له صدر اعظم اولاف شول سره خبري کړي چې څنګه برلین له اوکراین سره د روسیې خلاف جګړه کې نور مرسته کولای شي. په همدې حال کې روسي ځواکونه لا هم هڅه کوي چې په ماریوپول کې د اوکراینی ځواکونو ورستای مورچل مات کړي. اوکراینی ځواکونو دغلته د فولادو په یوې کارخونه کې سنگر نیولی. د اوکراین وسلوال پاوز ویلي خارکیف کې یو کلی بیرته له روسي ځواکونو څخه نیولی دی. دا کلی له سرحد سره 40 کیلومتره واټن لري.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونه په دې برخه کې زما سلطان محمد سرور سلامونه ومني. د ختیز نورستان د کامدیش او برګی مټال ولسوالیو اوسیدونکو شکایت کوي چې تیر کال په مردیش کې سیلاب عمومي سړک بند کړی او لا هم هغه شان بند پاتې دی چې خلک یې ګڼو ستونزو سره مخ کړی دي. دوی وایي په ځنګل توګه د خوراکي موادو او ناروغانو د انتقال په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. د موضوع نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د کامدیش برګ مټال ولسوالۍ چې د نورستان په ختیس کې د پاکستان چترال ولسوالۍ سره اوګدا او ځنګل لرونکي پول لري، اوسیدونکي د ژوند له لومړني وسانتیا او بې برخې دي او د تیر کال لاګست څخه په میردیش کې د راغلي سیلاب لامل لار بنده ده. په یاد لار د کامدیش درې برخې او د برګ مټال ټوله ولسوالۍ پرته ده او هر ورځ پرې د ښځو، ماشومانو او عمر خوړلو کسانو په ګډون پر سلګونه کسان تګ راتګ کوي چې هر یوې په خپل اندازه ستونزې ګالي. د برګی مټال ولسوالۍ اوسیدونکي ملک محمد زمان توپان د سړک بندېدو او ویجاړېدو له امله د ورپېښو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
د سیمه کې لار د سیلاب په وجه بند وو. د هغې په وجه پورتنۍ د کامدیش او برګ مټال دوه ولسوالۍ د ولسونو ته ډېر زیات زیانونه ورسېدل. اوس چې تقریبا تر نهه میاشتو وروسته یو ځل بیا عمومي سړک د اوبو زیاتوالي په وجه لاره بنده شوې، مشکلات د ولس خلکو اقتصاد ته په کتو ډېر زیات شوې.
پنځه شپېته کلن زکریا د برګی مټال ولسوالۍ اوسیدونکي دی. وایي د سړک تخریبېدو له امله په ولسوالۍ کې د خوراکي توکو نرخونه لوړ شوي دي.
موږ د مردیش ساحه د سړک بند شوی دی. یو روړی دغه چې کمویس و یو زر روپۍ کرا دغه چرته چې خراب شوی دی، دې ځای دپاره موږ زر روپۍ ورکوو. بله موږ ټول پشا وړو مریضان، بس تګ را تک مونږ مشکلات ده. نور څه چې ده مونږ باندې دونه مشکلات ده. مرکزی حکومت غواړو چې دا سړک د اساسي جوړ شي، مونږ هم خوشحال شو. الله هم تاسو نه خوشحالیږي.
د دوی په وینا تیره اونۍ چې ازادۍ راډیو د همدې لارې بندې دا په اړه کوم راپور خپور کړ، له هغه وروسته د نورستان ټولګټو چارو ریاست وسایل او کارکوونکي سیمې ته را رسېدلي او د یاد سرک صفایي او هواري پیل کړي، خو دوی اساسي رغول غواړي چې راتلونکي کې بیا له ورته ستونزې سره مخ نشي. په نورستان کې چارواکي وایي د بند سرک پرانستل لپاره کار پیل کړي او له خوړ څخه د سرک بچ کولو لپاره هم هڅې پیل کړي څو د تل لپاره په دغه سیمه کې د لارې بندېدا مخه ونیول شي. د ټولګټو چارو سرپرست رئیس مولوی عبدالرحیم فاروقی ازادي راډیو ته وویل: د کامدیش په مردیش کې تیر کال د اگست په 13 منیټه سیلاب راغلی و چې ګڼو کسانو ته د مرګ ژوب لیړولو ترڅنګ په لسګونه کورونه، کرهڼیزې ځمکې، باغونه او د سرک زیاته برخه یې ویجاړه کړې او بنده کړې وه چې وران شوي ځایونه له هماغه شان وران پراته دي.
د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په یو رسمي مکتوب ټولو پوهنتونونو ته امر کړی چې د هر استاد د ترفیع غوښتنلیک د هغه له بشپړې پیژندنې سره ورولیږي. د دې مکتوب په یوه برخه کې لیکل شوي هغه استادان چې خاین او فاسد وي، د مخکنی نظام له استخباراتو سره همکاري کړې وي او یا یې هم د طالبانو پورې تړلي محصلان ځورولي وي، نه باید ترفیع ورکړل شي.
د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت یو نوی رسمي مکتوب چې د پوهنتون د استادانو د ترفیع لپاره پکې نوی شرایط وضع شوي، د ډیرو استادانو نیوکې راپورته کړي دي. دا مکتوب چې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت سرپرست عبدالباقی حقانی په لاس لیک صادر شوی، پکې د ټولو دولتي پوهنتونونو له مسؤلانو وغوښتل شوي څو د هغو استادانو له طرفې ګمارنې او تبدیلۍ ډډه وکړي چې د مخکینی نظام یا هم استخباراتو سره یې همکاري درلوده. د دې مکتوب په یو برخه کې د خبرداري په ژبه د ټولو دولتي په هنتونونو له مسؤلانو غوښتل شوی څو د استادانو کارونو ته پاملرنه ولري او ټول هغه استادان چې د ترفیع او تبدیلې لپاره یې وړاندیز کیږي اړینه ده چې د مفسد نا اهل او مخرب شخص ټول جزئیات په لیکلي ډول ولیکل شي څو د ترفیع او تبدیلې مخه یې ونیول شي. په مکتوب کې زیاته شوې د هغه استادانو کره معلومات او اسناد د هم وزارت ته ولېږل شي چې د مخکینی نظام سره سیاسي یا هم نظامی خدمت کړي او یا هم هغه محصلان زورولي چې طالبانو سره اړیکه درلوده. دا مکتوب د طالبانو یو پلوی استاد فیض محمد زلان په خپل ټویټر پاڼه خپور کړي او دا یو عقدوي او استبدادي بللې. خغلی زلان ازادي رادیو ته وویل
ورستی هغه مسایل چې د لوړو زده کړو وزارت لا در سره سنې او تروزی مایوسه کوونکې دي. لوړو زده کړو وزارت او پوهنتونونه علمی مراکز دي، د استادانو ترفی منفقی علمی مسایلو پورې تړلي، خو د دې مسایلو سانسورول او یا دوی په یوه ډلې پورې تړل تحصیلاتو کې د درز لامل کیږي. دا به مو علمی ډګر کې شاته بوزي. زموږ کادرونه چې افغانستان کې پاتې شي خو دوی اوس تختی. علمی مسایل نه باید سیاسي شي.
د پوهنتون یو بل استاد چې نه غواړي نوم یې د امنیتي ستونزو له امله راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل
استادان په دې کار خوښ نه دي. دا استادانو ته یو غوښته دی، دوی نه غوښتل دا مکتوب رسنی شي، خو اوس افشا شو. د فاسد او مخرب مفهوم باید روښانه تعریف شي، ځکه په قانون کې دا ډول اصطلاحات نه دي راغلي. استادان فکر کوي چې دا یو ډول شخصي عقده او د استادانو د منفقي او زورولو لپاره یو لار ده.
د طالبان ویان زبیح الله مجاهد دا مکتوب تاییدوي.
هغه مکتوب هم سره راغلی دی عالي تحصیلاتو د وزارت لخوا نه، هلته ښودل شوي چې مفسد کسان او هغه کسان چې مخالف د ذهنیت وي او مخالف د هېواد د ګټو وي هغه د تشخیص شي. دا خو د هېچا هم حق نه جوړېږي چې مفسد هم وي او مخالف د نظام هم وي هغه بیا استاد هم سي. عفو جلا موضوع عفو معنا دا د هر چا ته سوی ده چې دوی به نه وژل کېږي، تعرض نه به مسؤول وي. دا معنا هېڅکله نه ده چې دوی ته به امتیاز هم ورکول کېږي او دوی ته به موقفونه هم ورکول کېږي. دوی ته به دا هم ورکول کېږي چې دوی هغه جرمونو ته
خود سیاسی مسائل و شنون که شکور نیازه وی طالبان دو پوهنتون استادان چی ملکیان دی زپی او داکاری دو بخن لفرمان سخه خکار سرگره و نده. طالبانو کدسه هم پزلونو دو بخن پا فرمان تینگار کرده خو کرا راپورو نخپاره شول چی دوی دو مخکین نظام لوڑپول نظامی افسران استخباراتی کسان او آن زنی ملکیان پا نخکری. دا دی ترخوا طالبانو دو سیاسی مسائل و شنون که دو پوهنتون دو استادان فیض الله جلال او سید باقر محسینی هم ونیول خلود سو ورځو باندې کې دوه ورسې بیرته
ازادي رادیو پلانډو چپو
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.0
19.8
24.8
او 11.8 مترو اوریدلای سي.
بیا هم ستاسو ګڼ پیغامونه ازادي رادیو ته راغلي، څو یې په دې خبرونه کې راخلو.
زیادګار مد لغمان اړوند مرزوی د سیمې څخه دا پیغام تاسو پرې دمه چې په ډېرې درناوي هیله کوم د طالبانو د چارواکو څخه دغه د مرزایي علاقه دغه سیمه د هغه بل حکومت کې دلته د برق هغه شوی او پایې راغلي دي، لینونه را تېر شوي، نور کار همسې په ټپه ولاړ دی. نو که زما غږ دا چارواکي واوري او دلته راشي د سروې دې وکړي دا برق موږ تکمیل کړي، موږ په ډېر سخت حالاتو کې یو. داسې خلک شته دي پوه شي، غریبانان دي ډېر چې هغې سولر هم چینه لري او د شپې ترګمې ته ناسې لاسي ګروپو ته کښېني. او نو د هغه که زما ورې نو دې څخه ډېر خواهش کوم چېرې دی چې دغه برق هر څه مکمل دي، خالي دي، برق خوشې کولې پاتې دي، کوم میترو پروګرام دی پاتې دی، داسې کلي شته دي چې میترونه هم پکې توضیح شوي دي او کار یې همسې په ټپه ولاړ دی. نه پوهېږم چې ولې دوی دا کار ولې نه کوي، نه پوهېږم. خو بیا هم که دا زما غږ اوري نو راده شي دلته دا خدمت دې مونږ ته وکړي، ځکه چې مونږ همدې ته سترګې اوړي.
ملنګ خبرې کوم د پکتیکا ولایت مرکز شرنی نه. د اسلامي امارت نه مې دا غوښتنه ده چې د پولیسو ته خپل وردی ورکړي، نو ډېر خوند به وکړي، ځکه چې اوس نه معلومیږي چې دا آیا دا پولیس ته او که اردو وال ده، ځکه چې دلته اوس خالي د استخباراتو وردی شته. هغه ډېر منظم دي، ډېر ښه په منظم ډول تیار دي او شکر الحمدلله اوس ډېر امن هم ده، ځکه چې زه خپله د شپې په 2 بجې باندې په بازار کې وم، دا سببن چې اختر و. بس نو دینم دا غوښتنه ده چې دغه پولیسو ته وردی ورکړي، نو ډېر خوند به وکړي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.